په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 د نومبر 6 د خبری مجله چې نیم ساعت دوام کوي په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړي چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازار موندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګرې ښځې بیا وایي چې له دې نندرتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینهو پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدایجی نندرتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل سوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریځ ته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لارا په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې له بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دی راځي. خو د نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دي. د حماس افراطي ډلې وسلولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسانی یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حملې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبه پر ورځ به تر سره کیږي. د روسیې دولتي تلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیسته. د هند صدر اعظم نریندر مودی د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لږ تر لږه 1 مړه سوي دي. د کارائیب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله یې پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 15,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پېښې د 1 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې څه ورکړی چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبه په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. شغلی کارتر په 21 کلنۍ کې له 13 کلنې روزالین سره واده کړی و او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ. استرالیا پرون له هند څخه د کرکټ په لوبه وګټله او د 2023 کال د 500 اوورونو نړیوال جام اتل سو. استرالیا د څلور لوبغاړو په سوځیدو سره په څلور 40 اوورونو کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلې هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبي په ګټلو سره د شپږم وار لپاره نړیواله اتلولي خپله کړه. د دې جام لوبي چې د اکتوبر له 15 پیل شوې شاوخوا 1.5 میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې څلور لوبي وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعت خبری مجله کې ووریدل. د خبری مجله په خبری مطالبو کې اوري: نن د ماشوم نړیواله ورځ ده او داسې وخت لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان له بېلابېلو ستونزو کړیږي. د راودري په نوم یو بنسټ د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له مدني او سیاسي حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه لري. کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور طبي بوټي شامل سوي دي.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالۍ کې په دښتونو کورونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لږ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي.
استرالیا د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. په دې باب تفصیل درکوو. د خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغلست. ورزو د خبری راپورونو برخې ته. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي، جګړو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ناورینونو په ټوله نړۍ کې د ماشومانو ژوند او راتلونکی له خطر سره مخامخ کړی دی. میلیونونه افغان ماشومان له قحطۍ، وژونکو ناروغیو او بشري ناخوالو سره مخامخ دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت ماشومانو د لاسنیوي او خوندیتوب په شعار لمانځل کیږي چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. ورځ تر بلې د افغان ماشومانو ستونزې او له خطر سره د مخ ماشومانو شمیر زیاتیږي. تر ټولو وروستۍ مسله چې د افغان ماشومانو ترینګلی وضعیت لا پسې زیاتوي، له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو راستنېدل دي چې په خپل اصلي وطن کې د خوړو لپاره ډیر څه نه لري او راتلونکی له خطر سره مخ بلل کیږي. له پاکستانه یوې تازه راکړې شوې افغان میرمنې خالدې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، ماشومان د خوراک لپاره هیڅ شی نه لري. لسګونه زر افغان ماشومان په ګڼو درنو کارونو بوخت دي. څو د خپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. دوی د خښتو په بټیو، مستري خانو، په بازارونو کې د کراچۍ په چلولو او ګڼو نورو درنو کارونو بوخت دي. د کندهار یو کارګر ماشوم ایمل ازادي راډیو ته ویل چې آهنګري کوي او د شپې کور ته پستنی دوی غوګونه په درد وي.
موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوږو درد ګرځره بسو. موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مسته برابر کوي. موږ دا درون کارونه کو نه دي.
د افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر میاشتې مرګونو زلزلو هم سلګونه ماشمان مړه او ټپيان کړل او خپل میندو سره په ګړې د دغه طبي په خو ډیر تاوان وزغمه. د ملګرو ملتونو د ماشمانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي، لکتر لګښپنګ نوي زره ماشمان د افغانستان په لویدیز دیس په تیر بیا د هرات په زلزلو کې اغیزمن شوی چې ورسره د مرستو لپاره 60 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. په لوګې شدید ناروغي او طبي پیښو سره بیره په افغانستان کې میلیونونه ماشومان لزده کړو به برخې دي. د زینو راپورونو په اساس لکتر لګ 3 میلیونه افغان ماشومان لزده کړو محروم دي چې په کلو یا برخنجونی جوړوي. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د وجهي صندوق یونیسف په اساس په افغانستان کې بشري مرستو ته اړمنو څه باندې 9 میلیونو افغانانو لډلې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي. له دې ډلې نږدې 9 لک ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ بلل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اړمنو ماشومانو ته د مرستې لپاره د 2023 کال په مخه د نږدې 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه چې لا یې نږدې نیمایي برخه ترلاسه کړې.
د رواداری پونوم د بشري حقوقو یو سازمان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومان له مدني او سیاسي حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو په اړه یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې چې د 2018 کال لاګست څخه نیولې تر 2023 کال پورې مستند شوی، د ماشومان له بنسټیزو حقوقو څخه د سرغړونې ځینې قضیې چې پکې د هغوی جبري ودونه، له ماشومانو سره د طالبانو د حکومتي چارواکو ودونه، له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه کار اخیستل او په ښوونځیو یا مدرسو کې د ماشومانو د مجازاتو په ګډون ځینې نورې پیښې شامل دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د رواداری سازمان د یو 13 مخیز راپور په خبرولو سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ماشومانو له سیاسي او مدني حقوقو څخه د سرغړونو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د 2023 کال د اګست له 14 څخه د 2023 کال د اکتوبر تر 14 پورې د ماشومانو له حقونو څخه په محرومیت تمرکز شوی. جبري ودونه، له ماشومانو جنسي استفاده، د سړارونکو ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د طالبانو لخوا د کم عمر نجونو سره ودونه، په دینی مدرسو کې د ماشومانو جنسي زورونه د پوځي سرتیرو په توګه له ماشومانو کار اخیستل په ماشومانو کې د ځان وژنې هڅې په ښوونځیو کې له ماشومانو سره تاوتریخواله یو ناوړه چلند هغه موارد دي چې په دې راپور کې یې د زیاتوالي یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو تر دې وړاندې یې ورته راپورونه رد کړي دي. د رواداری سازمان په خپل راپور کې د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې یو شمیر دا پیښې مستند کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهزاد اکبر د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د امنیتي میکانیزمونو او قوانینو نشټوالی او د هغو بنسټونو نشټوالی چې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي هغه لاملونه یادوي چې له امله یې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نوموړی د دغه راپور د ځینو موندنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځان آسیب پذیری اطفال به خصوص اطفال کې مورد خشونت قرار میگیره.
د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا د هغو ماشومانو د زیان کچه لوړه شوې چې له تاوتریخوالي او ناوړه استفادې سره مخ دي. د دې تر څنګ زموږ یوه د اندېښنې وړ موندنه دا ده چې په ځینو مواردو کې ماشومان معمولا د 1413 کلونو تر منځ هلوکان د ځینو طالب چارواکو لخوا د ډریور او خدمې په توګه ګمارل کیږي چې په دې عمر کې د ماشومانو کار کول غیر قانوني دي او په ورته وخت کې دوی د جنسي سوء استفادې له زیان سره هم مخ کوي.
د دغو ادعاو او د رواداری سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبی الله مجاهد نظر هم وپوښت خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې یوه مور منیژه وایي چې مخکې له دې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړي لور یې د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه خو د طالبانو د حکومت له پرېکړې سره وروسته یې د تره زوی پرېکړه وکړه چې په زوره یې واده کړي. منیژا زیاتوي چې هغه کونډه ده او د هغې او د 14 کلنې لور مخالفت یې د دې پرېکړې د مخنیونې په برخه کې کوم ځای نه دی نیولی. منیژا ادعا کوي چې لور یې د اجباري واده له امله درې ځلې د ځان وژنې هڅه کړې ده. د منیژې په وینا د دې د لور او زوم ترمنځ د عمر توپیر 12 کاله دی. هغې زیاته کړه چې لور یې له دغه اجباري واده خوشحاله نه ده او له ستونزو سره مخ ده.
هغه اوس په ژوند نه پوهیږي ځکه چې هغه ماشومه ده. ټوله ورځ له هغې څخه د چادرۍ د اغوستلو غوښتنه کوي، هره ورځ بهانې کوي. دوی کله چې لور ته څه ووایي چې راته یې راوړه، دوی ورته وایي چې نه شو کولی، توان یې نه لرو. هره ورځ چې څه کېږي وایي تاسو باید هغه پټ کړئ او چاته یې مه وایئ.
د رواداری سازمان وایي چې دغه راپور یې له 141 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی چې پکې د مدافع وکیلانو، د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکي، د قربانیانو او د هغوی د کورنیو غړي، د روغتیایي او تعلیمي مرکزونو مسؤلین، د بشري حقونو مدافعین او خبریالان شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
دا ازادي راډیو ده. پاکستان کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو یو شمېر هغه کسان هم ایستلي چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري او په دغه هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي وو. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج پروسه ګړندۍ شوې ده. عابداس پوژمۍ تفصیل راکوي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه یې د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. د امریکا د پیټو یو کیس لرونکي چې یو نیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو له امله پاکستان ته تللی وایي چې میړه یې د امریکا لخوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود خو بیا هم پولیسو نیولی او ویلی دي چې له دې هېواده به یې وباسي.
زما میړه لیک او پاسپورټ دواړه لري او همدا شان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزا پای ته رسېدلې ده. پولیسو هغه د پېښور پورټ سیمه کې د کار له سره نیولی او دای ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمیره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نوموړی ادعا کوي چې دغه شان ورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکې نیول شوی و خو پولیسو ته د پیسو له ورکولو کولو وروسته بیرته خوشی شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نوموړی وایي پولیسو د شنبې په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت لخوا د خوندیتوب لیک ورسره و نیولی او تورخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایه عبدالحمید په نوم باندې چې پیټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم په ویزه باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره و، خو چونکې چې ویزه ایکسپایر شوې وه پولیسو چاپا وهله او هغې اسنادونه شیینې چې چک کړل نو یو غټ موټر یې راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون یوړل. ریپورټ یې په تورخم باندې واړه.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسېږي کی اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید آزادي راډیو ته وویل
زموږ ویزې ختم شوي او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه او ویې ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان له حکومت سره شریک کړ. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې وه چې د دغه هیواد پولیسو یو شمېر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هیواده ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې نه ایستل کیږي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لږ تر لږه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتېدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د اروزګان کندهار د لویې لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نوموړي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل
موږ کومه خبره د یو ملک سره شریکه کړې هغه یو لار را سره وړله خوښه خبره ده موږ خوشحالي که نه وړله موږ بېخي په کیسه کې هم په دې معنا نه یو چې په دغه رقم باندې ستنېده د مهاجرو په دنیا کې هم نه کیسې وي لکه دوی چې کوي.
نوموړي دغه شان وویل چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بېلابېلو ولسوالیو کې پنډغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پنډغالي جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د کرکټ لنډی، آسترالیا پرون د کرکټ نړیوال جام اتلولي وګټله. د آسترالیا ټیم په روان جام کې له لومړي سره شنو ځلېدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ سره بریا ته ورسېد، خو بل اخره وتوانېد کوربه هیواد هندوستان د جام په تر ټولو مهمه سیالۍ فاینل کې مات کړي. سفیب الله ستنګزی د کرکټ نړیوال جام د پایلو په اړه دا راپور برابر کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربه هند لسګونه زره مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړی، خو داسې و نه شول. استرالیا وتوانېده د شپږم وار لپاره د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام وګټي. هندوستان چې تر پای لوبې له ماتې پرته مخته راغلی و، د تمې خلاف یې په پای لوبه کې د 271 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په ځواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 130 او مارنوس 50 مهمې منډې وکړې. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځېد، خو ګالن میکسویل د استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري وو. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته 130,000 کسان د سیال ټیم په پلوي ناست وو. هغوی ماتې نه وه خوړلې. وګټلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا وو.
دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پایلو کې لوبېدل، ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي، چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډېر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندوستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې ښه وځلېدل. له دې ډلې په توپوهنه کې ویرات کوهلي 215 شپېته منډې وکړې او وتوانېد د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د اوو لوبو له ډلې د څلېرویشتو وکټو په اخیستو په جام کې مخکښ وکټ اخیستو شو. د هند ملي ټیم سر روزونکي راهول دراوید ویل هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عمل نه کړای شو. په کوم کیفیت چې موږ دې ټورنمنټ کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی وو. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عمل نه کړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ ښو. استرالیا په دې اتلولي سره د خپلو نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2005 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یوازینیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته شرغلاست. په پایل کې له ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو متبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
انډیپندنت ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو د بهیر له پیل سره به تر 1 میلیون زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سي. ورسپانې د روغتیا نړیوال سازمان وروستۍ خبر پاڼه راخیستې چې خبرداری ورکړی په پام کې د شاوخوا 1.3 میلیون افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د دغه شمیر افغانانو د ستنېدو په اړه خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې هوا پر سړېدو ده او د بشري حقونو یو شمیر سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو د اسلام آباد پر هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې بې اسناد افغانان له خپلې خاورې باسي. انډیپندنت لیکلي چې له یوې میاشتې تیرېدو وروسته پاکستاني پولیسو د نومبر له لومړۍ نیټې د کډوالو د اسنادو د کتلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې دي. ورسپانه لیکي چې پاکستان له 1979 کال څخه د 1990 لسیزې پر مهال د پخوانی شوروي اتحاد لخوا د افغانستان د اشغال پر مهال د میلیونونو افغان کډوالو کوربه و. د ورسپانې په وینا په 2020 کال کې واک ته د طالبانو لستنېدو وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر زیات شو. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هغه 1.4 میلیون افغانان چې له دوی سره د کډوالو په توګه ثبت دي باید اندېښنه ونه کړي، ځکه چې د دوی د اوسېدو د اسنادو موده تر دسمبر میاشتې پورې غځول سوې ده. انډیپندنت ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي چې په تیرو څو اونیو کې 340,000 افغانان کډوال چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. ورسپانه لیکي چې اکثره د افغانانو ویلي چې دوی ته باید ډیر وخت ورکړل سوی وای، ځکه دوی اوس مهال په افغانستان کې کورونه نه لري او نه پوهیږي چې څنګه خپل ژوند له سره پیل کړي. آیفاکس خبرونی د افغانستان د خبریالانو مرکز اي اف جي سي هغه راپور ته کتلی چې د شنبه په ورځ خبر سوی دی. په دې راپور کې د روان 1402 هجری لمریز کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د پرتو خندونو په اړه توضیحات ورکول سوي دي. د آی فیکس خبرونی په مقاله کې د دې راپور په اړه لولو چې د خپلواکو رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو خندونو او د خبریالانو په نیول کېدو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی راغلی دی. وروسته لولو چې دا راپور د 2023 کال د مارچ میاشتې له 1 څخه د نومبر میاشتې تر ولسمې نیټې پورې په ټولو ولایتونو او پلازمینه کابل کې د رسنیو په عملیاتو کې پراخ خنډونه په ګوته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې 15 پیښې ثبت کړې دي. په دغو پیښو کې 33 خبریالان نیول سوي او په 240 مواردو کې د رسنیو کارکونکي ګواښل سوي دي. د راپور له مخې ډېری خبریالان د طالبانو استخباراتو نیولې دي او یو شمیر نور ادارې په ځانګړې توګه د اطلاعاتو او کلتور اداره هم د خبریالانو او رسنیو په ګواښلو کې ښکېله ده.
په کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې د دغه بوټو له منځه یو شمېر یې سږ کال په قرارداد هم ورکړي چې له لارې یې 4 میلیونه افغاني عواید په لاس راغلي دي. دا هم زموږ د همکار راپور.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي اوس دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې سږ کال 4 میلیونه افغاني عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالۍ کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سش کالې د 4 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یوې خوا څخه موارد زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد د اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا
په عینی وخت کې د کرنې چارو کارپو انجینر مسعود شاه احمدی وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول شوي چې له امله یو شمېر یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دې راټول شي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص طور په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هغه کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خاطر سره چې دوی ټرین سوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې او نه داسې یو مسلکي شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی شي یا کته کولی شي، دا یې نه شي کولی او د دې
د افغانستان طبي بوټي تر ټولولو وروسته یو شمېرې په قانوني او یو شمېرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته وارديږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکه جوړه کړې او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
الفن محمد ترکی د کندهار د طبي بوټو د کرون کا او ترویش کوونکو د ټولنې د مسول په ایس باندې بعضي بوټي په ډیر بیرحمانه ډول باندې د مابین څخه ځي او د بعضي خلک یې چې هغه کار یا شکایت د هغه د ورکېدو سبب شوی چې د افغانستان طبي بوټي د افغانستان ملي سرمایه ده.
دغه طبي بوټي هم دغه یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل شي. په دې دغه د دې د ټولې دوه وخت باید معلوم وي په دې چې پر څه وخت باندې ټولېږي. دا خلک باید پوکي
د طبي بوټو د ټولنې د مسولینو د معلوماتو لمخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوی.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي یا څه نه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره اصلاح نه کوي، دا دې د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم، د بدخشان ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پریږدم. اول ته چې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بدخشان ولایت څخه توجه وکړي. د بدخشان په ولایت کې ډېره بې امني ده، ورو ورو حق او حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم،
دا پیغام دی په امارت کې یو غټ خلیګاسته
چې بې واسطې کار نه کېږي، د خوار او غریب کار نه کېږي، واسطه دولت کار ډېر کېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.